په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پای کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په ترسره شوو مذاکراتو کې چې کابل منځګړیتوب کړی دواړه لوري پر یو موقت اور بنسله شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو دغه بهیر په بریالي ډول پر مخ لاړ شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ټي ټي پی نن په یو بیان کې تایید کړ چې خبرې په کابل کې روانې دي او د مې میاشتې تر دیرشمې پورې پر اوربند اصلا شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. لخاغلی بینت څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې له مخې بینت ویلي دی په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په تیر اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پینټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنې لیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبر اعلان ته وویل چې دای له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنې لیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هیوادونه یې پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریوپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې او تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې شپږ سوه څلور نوي اوکراینی جنګیالي په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې تسلیم شوي او په دې موده کې 215 شپېته نور اوکراینی سرتیرو خپله وسله په ځمکه ایښې ده. خو له بلې خوا د کیف ویلي دي چې په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ له دې سیمې تخلیه شوي او د روس پلوه وسله والو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربه توپ کړی دی او دواړه لوري پر موقت اور بنسله شوي دي. اسلام آباد څومره دغو خبرو ته خوشبین دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي؟
پاکستان به له دې زده خوشبیني لري چې که دغه خبرې کامیاب سي نو ممکنه ده پر دوی باندې حملې ودرې.
په دې اړه مو د مشال څانګې له یو همکار سره چې دا مسله یې تعقیب کړې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له حقایقو سره اړخ نه لګوي او خداده چې طالبان د خبرو پر ځای په مثبتو کړنو عمل وکړي. د اوکراین وروستي حالات مهم له پامه نه دي غورځولي. دغه راز د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مودا چې په افغانستان کې موزیمونه تر څه حد خوندي دي د طالبانو د حکومت د ویندوی نظر اخیسته.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤلین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. تر اوسه د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د خبرو قربتوب کړی او د خبرو په نتیجه کې دواړه لوري او ماقت اور بند ته رسیدلې دي. دغه راز ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویندوی ویلي چې په روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی. نور به له اجمل ان واورو.
دا طالبان حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ تر سره شو مذاکراتو قربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په بهیر کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربند هم هوکړه شوې. د پاکستان د طالبانو د تحریک ډلې یا ټي ټي پی له 2001 کال د خپل تاسیس راهیسي په پاکستان کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمیر سیمو کې د دې ډلې پر ضد یو شمیر پوزي عملیات تر سره کړي او هغه یې کمزوري کړي، خو دومره یې لبخو نه د غورځولې چې بریدونه ونه شي کړی. د رویټرز خبري اژانس ته رپورت لمخې ټي ټي پی نن چهارشنبه په یو بیان کې تایید کړ چې خبري په کابل کې روان دي او د امید میاشتې تر دیر شمه پور بند سلا شوې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په دې خبرو کې د پاکستان د حکومت استازیتوب څوک کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان هم په دې اړه د رویټرز پوښتنې نه دي ثواب کړي. خو لدې مخکې رپورټونه خبره شوی و چې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ایس ای یو شمېر وسنی او پخانی چارواکي د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي. تیر کال هم دواړو لورو په یو وربند موافقه کړې وه او هغه مهال هم خبرې په افغانستان کې شوې. خو د پاکستان په زندانونو کې د ټي ټي پی د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو پر سر د اختلافاتو لامل اوربند مات او خبرو نتیجه ورنکړه. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي او یو شمیر مشران په افغانستان کې دی او لدې ځای پر پاکستان بریدو رکی، خو طالبان دا اداره دوي. د طالبانو حکومت د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې افغانانو سخت غبرګونونه ښودلې دي.
و امر دل چې طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ تر سره شو مذاکراتو قربتوب کړی او دواړه لوري پر ماقت اوربند سلا شوې دي. لدې مخکې هم د طالبانو حکومت دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو قربو. دا چې د اسلام آباد څومره د خبرو ته خوشبین دی، مخکې مې د مشال څنګه له همکار عبدالحی کاکل سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې د مذاکراتو په اړه څه ویل شوې دي.
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتس اپ لاري یو اعلامیه لیږلې ده. پاګه کې ویل دي چې خبري اترې شی پر مخ تللې دي او دوی د مې تر ډیر شمه پوری اوربند غزبی. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبري په تسلسل کې هم دغه سیاسي خبري اترې شوی دی او تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان زخه د قبایلی مشران تللی وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبري کړې وي. نو دا خبري اترې دی او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربند مخه غزیدې د مې تر ډیر شمه نیټه پوری او لکه څنګه تاسو ویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنی سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لور پوری پلاوي چې د کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره د خبرو اترو ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخک هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ ولیدل چې دواړو لور پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او نه تایید شوی راپورونه چې البته د پاکستان پوز لا نه تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغه د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا دا اوربند به د دوی ترمنز نخته ودروي؟
اوربند به شای نخته کدوې دواړه په دې نتیجه باندې ورسینو دا اوربند به دغه ودروي ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی و او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پیښه نه وای سوې د ترګرۍ، خو لاغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوې وه چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونه دوی دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلي دي چې د طالبان دوه مهم قمندانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي، ورسره سل وسوال هم خوشي کړي دي. نو که دغسې خبره لا
لکه څنګه چې سرچینه وای رښتیا وي، نو د معنا د دې خبرو کې یو پرمختګ امکان شته.
په پاکستان کې پرسنیو کې دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا پاکستانی لوري خوشبین دی دته چې د تاریخ طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږد مهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځ کې؟ ته
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تړر زیات پوخه خنور کوي، خو ځای په ځای باندې اوس ورورو چې کله خبره پخېږي نو خبرونه راځي. تر اوسه پورې نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ور باندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نشي ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبینی ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زدا خوشبینی لري چې دغه خبرې کامیاب شي، نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
زموږ د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راپور نوای چې د طالبانو ساتونکو نن د کابل پوهنتون یو شمېر خزینه محصلان نه دی پریښي چې ټولګیو ته لاړ شي. ایلت هم دا ښودل شوی چې وایي دوی اسلامي حجاب نه اغوستی. نور بل خپل خبریاله واورو چې را سره دی، مهرباني په دې اړه څه راپور نور کول شوی؟
نوري صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبرېږي پکې خودل کېږي چې د کابل پوهنتون مخته د نجونو ګڼه ګوڼه ده، ولته ځایي طالبان کوم ساتون کې چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې پوهنتون ته داخل شي. البته دوی رنګ پړونی په سر کړی، ټیکري په سر کړی، یعنی تور نه دي، نور رنگونه لري. زینو محصلینو ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی ته اجازه ورنکړل شو نن چې پونتون تنه نو یو دلیل ورته امدا خودل شوی چې تاسو ولې تور ټیکري نه دی په سر کړی. دوی بیرته کورونو تستنی شوی دي. خو زینې نور محصلین چې موږ سره خبرې وکړي دوی وایي چې نه، دوی ته اجازه ورکړل شوی په پونتون کې تنه نه یم. دا سنجونی کتلی دي محصلین چې هغه رنګ ټیکري په سر کړی وو او د پونتون په هاته کې پټولګیو کې لیدل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې طالبانو د خپل مشر ملا هیبت الله د فرمان په اساس باندې د حجاب جبري طرحه تایید کړه. د خبره کړه ویل چې لدی وروسته هیڅ افغان مرمن نشي کولای په افغانستان کې دننه له حجاب پرته وګرځي. خو وروسته بیا ویل چې دغه طرحه چې د جبري نه ده، په خپل خوخه باندې هر سړی باید، هر مرمن باید حجاب مراعات کړي.
مننه. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څېړنې لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی هم په کابل کې دی او له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کوي. مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره انکتلی. نور بل اسدالله لودی نوورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بنټ سره چې پر دې دندل ټاکل کېده وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بنټ څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونو ته پام وکړي. د خبرپاڼې لمخې په دې کتنه کې ښاغلي بنټ افغانستان ته د خپل راتګ د هدف او د ورکړل شوی ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د وری په 12مه په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بنټ د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دند سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسنۍ وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. په هغه خبر پانه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ریچارډ بینټ د لومړني سفر په اړه خبره کړې. خاغلی بینټ ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري ترڅو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې هغه مسولیتونه پر ځای کړي چې د هیواد په لاسلیک شوی د بشري حقوقو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پانی لمخې نو موري به د میتر شپږشتمې پورې په افغانستان کې وي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال افغانستان کتنه تر سره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم لغوه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پر وروستیو څرګندونو شک څرګند کړ. د دې وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې پر خبرو یوازې بسنه ونه کړي بلکې په عمل کې دا باید وخی. حقانی له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په وروستیو کې ویلي چې حکومت اوس امریکا خپل دښمن نه ګڼي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس تیر ورځ نو وخت د می میاستې په 14 نیټه په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی د دغه طالب چارواکي څرګندونو ته په شکمن نظر ګوري. نو موري دی وی افغان خبريالې د پښتنې په جواب کې په دی اړه وویل
هو موږ د سراج حقانی څرګندونې واورېدي. زما په نظر تاسو وپوهئ چې موږ د دې ډول څرګندونو په باب شکو ګمان درلودلی. موږ دا شان څرګندونې پخوا هم اورېدلې. موږ له خبرو عمل ته ډېر اهمیت ورکوو او موږ په دې تمه یو چې طالبان پر دغه ډول مثبتو کړنو عمل وکړي او په ټول هیواد کې د ټولو کچو ښوونځي پرانیزي چې دا به په خپل ذات کې یو د پام وړ پرمختګ وي.
خغلی پرس ټینګار وکړ چې د افغان خزو وینجنو په اړه د امریکا دریس لا پر ځای دی. نو موري وویل چې طالبان باید د لوړو ټولګیو د انجنو خوانځي بیرته پرانیزي. انجنې باید خوانځي ته د تللو فرصت ولري، د مهارتونو رامنځته کولو، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره د ظرفیت لوړولو او د دوی د کورنۍ ژوند او په نهایت کې دوی ته د ټولنو او هیواد هوساینې او معاشیت خ کول لپاره وند ورکړل سي. د امریکایي چارواکي ورسته له هغه دا ډول څرګندونې وکړي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی امریکا خپل دښمن نه ګڼي. سراج الدین حقانی زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یو دفاعي وضعیت کې و او کله چې په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه نو پریکړه وکړه چې نور دې په دې اړه خبرې نه کوي. نوموړي په دې مرکه کې د انجونو خوانځیو ته په اشاره ویلي چې په حکومت کې هیڅوک د انجونو د زده کړې مخالف نه دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام دا هم ورسته موضوع فنلند او سویډن پر اوکرين د روسي د غل پاړه د مخبزياتي دونکو اندښنو په ترڅ کې په ناتو تړونکو د غړیتوب لپاره رسمي غوښتن لیکونه سپارلې. نور لسد الله الدین
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیس پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپאי هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبري اعلان ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا دوه اونیو کې ارزول کیږي خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبت رایه ورنه کړي. که په دې اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او 12 میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغه پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړې اجماع موجوده ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو نن دا موزیمونو نړیواله ورسته په افغانستان کې که څه هم موزیم اوګده مخینه لري خو په تیرو څو لسیزو کې د جګړو په ترڅ کې زیان من شوي آثار لوټل شوي او یا تخریب شوي دي په دې رپورت کې مو د افغانستان د موزیمونو وسنی وضعیت ته کتنه کړې ده.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وای اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وای ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لري کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پخوا پر دندو باندې و هغه د دندو څخه لري سوي دي نو اوس یې پر ځای باندې خاص کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول او مقرراتو باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نسی نو د هغه له وظایف باندې ځان پوه نه کی نو هغه په هغه بخش کې کار نسی کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې لمخې به نور هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو د خپل لمړي واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونی مجسمې په چاودونو سره تخریب کړې چې د کاري په نړیواله سطحه عکس العملونه و پارول. نن د می 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نمونو د دې لپاره لمنځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي. دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپل لومړیتوبونه کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سیسې په موزیم کې وغه ما یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي. بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او ستونزه نه ستورته.
خو عزیز احمد عزیز اندیشمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندیشنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورکسوی یا کاچاکسوی و هغه موجوده لرغونی آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او ترڅنګ څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زوتو کو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولای سو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندرچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا وکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندرچانو پر مخ پرانستل شوی. خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندرچانو پر مخ پرانستي وي.
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځای کاروباریانو یا فزای اصطلاح د لغړیانو کار کم رنګ شوه دی. د سپین بولدک او چمن ترمنز په دروازه کې زرګونه کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې لمالیه پرته د کرخیوی او بلیغالې تاړي. د کاروباریانو ته په سیمایي لهجه کې لغړیان وایي چې میرمنې، کم عمر ماشومان، سپینګری او معلول کسان پکې شامل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنی او لوی غټي په شا او یا په کراچی کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنی کاستي چې دی سخت کار ته یو ژور کړی دی. دی وایي ډیر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریستو کې هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نور هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله واو کو، کله درې وو کو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پورې چټي د مکمل لغړیان د نیمز ما کو په چمن کې دي. په خواندار کم سختي وو دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسي کله نه ونیسي.
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکشي دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډي کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې ورستوي کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګ سوي دي.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مونسته او کېدای مونسي راشت ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نس کټلای. ځل د کله پریږي کله نه پریږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کښنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود رزي د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیا نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار:
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا و دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 300 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او د غوی پایوازان دي تګ را تګ کوي. له دې شمیر یو برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونا په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګ را تګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ را تګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سویجمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانیستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زما دا شکایت دی د کوم کودم رسو په باره کې. دا واقعیم هغه چاته ورکول کېږي چې شناخت لري، کارتونه د کلي ملکي خپل اول خپل قریب چې یو کوري هغه لور چې نه ورکړي هغه لا ژولې وي دا کونډه ده. نو یو کارت، دوه کارت، درې کارت ورکړي دا ملامت دي. د خلک چې دا چیرو ناري وي په دېو کې هېڅ شک نهشته، د دېو خبرې ټول رښتیا دي. خپل په سترګو مې لیدل دي چې ښه ډک ډک دوکانونه لري، پلان کوي زرانه کې سپاري دي، ویګو کې سپاري دي، راغلي دي، اوړه و غوړي و دادو دا شانې ورکړي وي.
السلام علیکم، جماعت طالبان نه دا هیله ده چې د عمل نه چلولای او ملک سارا امینه سره ولای پرې پرې پلیا د خدای په خاطر پیرې دا وطن نور نور خلک نور سره نور خلک نور سره وای په تاسو د کلمو نه د تاسو د حکومت د غین نور خلک په دوس نور اهل دي، خلک د نتن دي، خدای په خاطر نور دا وطن پرې دی او بس خپل پرې دی، خپل ژوند لپاره خلک دی ولګي سره مخ دي. یا مړي وړي خلک په کور کې نه لري، کار روزګار نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستاو یو.
آزادی رادیو پلاندو چپو
آزادی رادیو پرلاندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
چلرویشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالیسنگ.